د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په د هلمند مارجیل ولسوالۍ له وروستي امنیتي وضعیت خبرو د غرض او ری چې د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عمل کېدو مخه نیولې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د لسو غوره ټیمونو کې د شاملېدو په اړه هم په تفصیل معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د لسو بجو د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیر ماښام له ایران بیرته افغانستان ته راغی. ښاغلی عبدالله په ایران کې ایران له مذهبي مشر ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې وروسته له هغه شامل شو چې د زیمبابوې په څیر ملي ټیم یې مات کړ. د بهرنیو خبرونو ډېره اجنډا هم د شمالي کوریا په اړه دی. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې چې ترې دا ښکاري چې د شمالي کوریا هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. په دې اړه براک اوباما هم ځینې څرګندونې کړې. تاسو ته خبرونه لرو. په دې اړه پور خبرونه ده. افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځنی سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی، د بهرنیو چارو وزیر، کورنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دوه توافقنامې امضا شوې. په دغو دواړو حکومتونو کې یو یې د سپورت په برخه کې و، بل یې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایی رئیس سره ایرانی لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه شي. همداراز د افغانستان اجرایی رئیس له ایرانی لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې هم وکړي. اجرایی رئیس عبدالله تیر ماښام کابل ته بیرته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې راغی. دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیره شپه په شارجه کې په دوه وکټونو ماتې ورکړه او له دې سره یې د یو ورځنۍ لوبو روانه لړۍ 3-2 له زیمبابوې وګټله. ټولو افغانانو د دې بریا د ترلاسه کولو په خاطر خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې بریا مبارکي لیکلې او ویلي دي چې افغان لوبغاړو په خپلې بریا سره ټول سر لوړی کړل او تر حده زیات خوشحالی را په برخه کړي. زیمبابوې افغانستان ته په پرونی لوبه کې 249 منډې هدف وټاکه. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وو. ګلبدین نایب د 2 منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړي وټاکل شو او محمد شهزاد محمدي په 5 لوبو کې د 230 منډو د جوړولو لپاره د ټولو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړي انتخاب شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مرجع ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبه را په دې خوا په مرجع کې 130 طالبان وژل شوي او په ولسوالي کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي.
د مرجع ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصه کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا 10 ثانیې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه واخیستې. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په یو لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژلي. د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، سرپل، روزګان، غزنی، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي
بیا هم خراغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې له سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جان کیری هم ورته خبرې لخپل جاپانی او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکی رایټرز ته ویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي داسې نښې موندلې چې تریخکاري د شمالي کوریا هایدروجني بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل د دې سربېره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted
Hagalanistoi da hagrapur lumrani tsedan che khpor shwaida sargandawi che da shamali korea idada da hydrogeni bam da brilito pa barkha ke samana da patiro chali rus satuno ke hets da sanadi shwi che la makhida shamali korea da tekhniki aw pauzi zwak parad amerika parziabi ke badlun rashi spina mane wai che da shamali korea da nari gardo manzawi hewadi che har waqt د نورو د پارونی حادثه کوي. بیا هم د شمالي کوریا په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلل چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجني بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړیو تیر شپه ویل دا ډول ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري شوې ده چې له دې سره د ورځې د 43 بیرلو تیلو د استخراج مخه نیول شوې. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیرش میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2500 کسان وژل شوی دي. د وارین پوینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 30 تر 40 زره تنه وسلوال لري. په بحرین کې چارواکي ویل ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود زپلې ده. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د چهارشمې پر ورځ ویل د شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. د کورنۍ چارو وزارت د وزارت په وینا د شبکې پلان درلود چې یو لړ خطرناکه بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. بیا هم د ایران په اړه، د ایران د فوټبال یو وتلې لوبغاړی وروسته له هغه زندانی شو چې پر رسنیو کې له شمیر خزو سره داسې تصویر خپاره شول چې اسلامي حجاب برابرۍ جامع نه وي اغوستي. بهنام علي محمدي چې د ایران د پرس پولیس د ټیم ګول کیپر 29 کلن سوشا مکانی مدافع وکیل دی وایي د مکتب خصوصي ایمیلونه هک شوي او معلوماتي خبره شوي. هغه ویلي چې په دې اړه د اسناد له چارواکو سره شریکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت خاروال د لاس انجلس په یو سیمه کې د طبیعي غازو د زیات خوریدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جیرون براون تیرورس ویل چې د لاس انجلس ښار د پورتر رینج سیمې د خلکو د غوښتلو او د میتان غاز د زیاتو خوریدو په خاطر دا پریکړه کړې ده. تر ځمکې لاندې د غازو د په یو زیرمه کې د غازو د خوریدو مسله د اکتوبر په میاشت کې راپورته شو چې له امله زرګونه کورنۍ د دوو ښوونځیو د ماشومانو په شمول له خپلو سیمو وویستل شوې. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه لما التيامو مننا.
خبرونه ملاحظه راډیو واوري دلکه غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اور ګټ ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورې چې افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې د دغې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی.
د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کېږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي وضعیت خبر کړي. د خوست ولایت شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده.
د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کو هغه عمل منفیا پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو دپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبه کې په دوو وکټو ماتې ورکړه. شمالي کوریا وایي چې اټومي بم یې په بریالیتوب سره ازمولی، خو یو شمیر هیوادونه په دې اړه شک کوي دا چې ولې په دې اړه مو له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې له مسؤول سره په دې اړه خبرې کړي چې دغه کمیسیون تر اوسه پورې د ماشومانو په برخه کې څه کړي دي.
درویشت نو آسی پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډېره زیاته ډېر یو درسته خبره.
د انصاف پلیټیکل اونیز پروګرام هم مهیروي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند مارجې د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، په سیمه کې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کړی دی. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې دوی نوې پوستې ځای پر ځای کړې دي. مارجه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر ډېرو هغو پوستو چې په لاره کې نوې جوړې شوې حملې کوي او دغه راز هغه موټر چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي راځي. ویل کېږي په مارجه کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي، خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او د مارجې د وروستي وضعیت په اړه یې نوي معلومات راټول کړي دي.
مارجې ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پریشر. ما ته هم د مرجې څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست یې. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مار شیبه د چاودنی او وسلوال بریت پاره فکرونه کوم، خو د چارواکو ډیر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مارجې او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مارجې څخه لشکرګاه ته روانو په مخه راغی. امنیه قمندان چې یو پوره شپه مارجې ته د غزیدلې لار په پرانستلو وهلې وه د مارجې د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مارجې پر سړک تر څوارلس ډیر بیلري ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجې ولسوالۍ کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو، ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو، د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشې سوله. په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا د 130 نفرونه زیاتې مړی او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. دغه 40 کیلومتره سړک تر 40 ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجې د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډېر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجې پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجې د منځه د غټو مرمیو او چاودنو ږغونه رارسېږي. د عامه نظم یو پولیس د نوم نښودلو په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لېږل سي، د مرجې امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجې جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجې جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجې د جنگ اول خطونه ټول د عامه نظم پولیسو ساتلي دي. په کیمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګره وځنډېدی او د مرجې مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل سوه، چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دایی د ازادۍ راډیو هلمند.
الیاس دایی و چې د هلمند مرجې ولسوالۍ ته په یوه کتار کې تللی و او د دې ولسوالۍ وروستی وضعیت په یو راپور کې کښلی و. له بلې خوا د امریکایي ځواکونو یوه ویاند ویلي دي چې امریکایي الوتکو 2 ځله د هوا له لارې د مرجې شاوخوا بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مایکل لارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مرجې او سنګین ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. ډګروال لارن په وینا د ملاتړ دا ملاتړ د هلمند شمال لوري ته پسې پراخیږي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. رویترز آژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ، خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپله آخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوری بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مارچې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او 2 کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي، او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې ووژل سي او عملیات ترسره کړي. له بلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړې قواوې په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي، بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیری مړینې پروان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د ډسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 1.5 کیلومتري کې د بګرام پاډا کې ووژل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل آخري کړنه کې په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندوستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندوستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 11مې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یو سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی، خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه و. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونې ډول خپل سیاست تغییر کړي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تیره شپه یې زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل له احمد شیبه راوړو.
په شارجه کې تیره شپه یوازې 3 توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې 8 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې 2 وکټ یې مخکې تیاری اخیستې وې. ګلبدین نایب شپږیزه ووهله او د 2 منډو له جوړېدو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. دا لوبه له 2 اړخونو د افغانستان لپاره خورا مهمه وه. یو اهمیت یې دا و چې افغانستان له زیمبابوې څخه د 500 یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. مخکنی 2 لوبې زیمبابوې او 2 هم افغانستان ګټلې وې او دا 5مه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپ یې خپله وه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیوم ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتان وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیت الله افغان له خوست څخه لیکي، ټول افغانانو ته د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي وایم. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکل شوی ویلي دا چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ د لسو غوره ټیمونو کې شامل شو، دا یو ښه خبر دی او ټول افغانانو ته مبارک وي. د زابل د شنکی ولسوالۍ د حاجی میرویس نیکل د قلعه اوسیدونکي خان شاه عالم لیکلی دی چې ټولو زمرو افغانانو ته د کرکټ د توریالیو لوبغاړو د بریاو مبارکي وایم. له تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتلس شمېرې له لارې موږ پیغامونه هرومرو ستاسو په خپرونو کې خپروو. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وروستۍ حمله له هېواده بهر د یوې تر روسي ډلې لخوا تنظیم شوې وه. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادري پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسېدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو ټلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې څرګندوي دا برید د چا او کومې ډلې لخوا ترسره شوی، خو په اوس وخت کې د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. قدري وویل د خپلو څېړنو له بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات رسنیو ته په ډاګه کړي. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او دغه راز د هند په پټانکوټ هوایي ډګر کې وروستۍ حملې ته تړاو سره لري پر سخت دریځو ډلو آیا لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوالو بندیزونو سربیره د دغو ډلو مشران چې په پاکستان کې دي آیا دا بیا فعال شوي دي؟ ملالای بشیر په فلوریدا کې د سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښې په داسې حال کې پیښېږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي، آیا دا سره تړاو لري؟
جنګیالي او سخت دریځه ډلې چې کوم دي هغه د تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کومک ورکوي، آیا هغوی دی کې رول لري او که نه لري؟ سره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پوهول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بلکل څوک نه شي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي هغې هغه خبرو په طریقه باندې ریزالو شي، یا هغې اوس هم دا ټیررسټ ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د هغې سره لښکر دی لیکي اوس هم تفاوت شته، مسلې هغې خپلو کې لري. ښکاره خو به کېدای شي چې دا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځوي. د میاسد نواز شریف حکومت ابراهیم شریف دلته واشنگټن ډی سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کی. موږ بالکل دې ته تیار نه یو چې کشمیر هیر. نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدا دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغه ترلاسه کړی دا د پاکستان په ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته اپروپریټ کوي، ځانته کوي. که د کشمیر مسله نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي، د افغانستان سره مسله نارمالایزیشن، د پنځه لکه ریګولر فوج او پنځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی، تقریبا یو میلیون ځواکونه د پاکستان، دغه جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټانکوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات ونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زورور نه دي او ډېرو مسلو باندې هغې کمپرومایزز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي. نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي، نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي دا ولې؟
داسې مزید چارو کارپو محمد تقی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه مو له یو افغان ساينس پوه سره هم مرکه کړې، او د خوست د ولایتي شورا د یو شمیر غړو د شکایتونو په باب هم راپور لرو. خو اوس بیا هم صفي ولستان اگزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر، کورونا چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې، او پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غړو ټیمونو کې راغی. دغه ټیم وروسته له هغې لسم مقام ترلاسه کړ چې زیمبابوې ته 3-2 په 5 ورځنیو لوبو کې ماته ورکړه. د هلمند چارواکي وی مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د هلمند چارواکو ویلي له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي، او په ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي. امریکا ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته پام یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ، او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد تلافي ځواکونه وایي د دوی د بمبارۍ له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 40% کې مخه نیول شوې ده. او په بحرین کې چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یوه شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کوي شي چې تفصیل په بشپړ توګه ولولې. وړاندې د حقیقت د په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه کمیسیون د خپل تاسیس را په دې خوا د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې څه کړي دي. دغه راز د انصاف په لړ کې بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو اوس یو دو نور موضوعات لرو. لومړی بلار شو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه د نړیوالو عکس العملونو ته، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه چې د امریکا دواړه کلک ملاتړي دي په سیمه کې د دفاع په برخه کې د خپل هیواد تر ژمنې ټینګار وکړ، او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم ازموینه کړی. د نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې، او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر دغه اعلان شک څرګندوي. محمد تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب زیات اته په زرګونو مراتب زیات دی. نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده، او دوم دا چې دی د جوړولو د پر اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځل د اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټی بي ټیو وایي یې کسان تایید کړي دي. خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي، دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای په دې چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلف بیلابیل لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د چاودنې نه وروسته په هوا کې خبرېږي، بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کیږي یا ضربې چې رامنځته کیږي، او بل دا چې دا هایدروجنی بم بیخي په اصطلاح په خلي ساحه کې تر ځمکه لاندې اوسي، بیا نو اخیری لارې دغه ده چې باید د انسپکتوران لاړ شي هغه ساحه کی خپل چیرنی وکي. چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوې ده یوازې د زلزله کان چې دي هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګران ده چې په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګ
هو بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اجام غړي نه ده په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده او دومره ده چې هغه د ټیسټونه چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټی بی ټی او په نامه یادیږي یو اداره ده آر سی ټی بی ټی قرارداد شمالي کوریا هند پاکستان چین امریکا ایران مصر او اسرائیلونه امضا کړی نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی شمالي کوریا په منځ کې راځي
تاسو اته هیوادونو ته اشاره وکړه سه د اتومي تړون د نه پراختیا تړونې تر اوسه پورې نه امضا کړی نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویره لري دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري هند هم لري په همدغه اټو هیوادونو کې
بخنه غواړم دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړوند هغه سی ټی بی ټی چې دا بیا د یوازې د ټیسټ تړوند دا دواړه فرق سره لري دا ته هیوادونه چې ما وویل دا هغه هیوادونه دي چې دا د ټیسټ برخه نه ده امضا کړې او شمالي کوریا نه ډار پڅ شي ده ځکه شمالي کوریا د ټول نړۍ سره د کوم ډیپلوماټیکي اړیکې چې لري هغه ډېرې ټینګلې دي یو بل د نړیوال اټومي انرژي اجازه غړی هیواد نه ده او بل هغه معلومات چې د جنرال وزیر هغه د فلو اف انفورمیشن دا مړه دي یو لاس معلومات چې د دولت ناراضي د غړي خاطر د خپل هیواد داخليدل د غساحه کې انسپکشن کول او دا چې ورتیا څومره ده او تر کومه حد دوی رسیدلې دي څومره خطرناک دي د خپل د دغم حالت خلک په ډار کې چولې دي
د جرمني په هانور په هنتون کې د اټم د برخې څېړونکو ډاکټر محمد تنهاوچ د شمالي کوریا لخوا د وروستي هایدروجني بم د آزموینې په اړه نظر څرګندو دا چې ولې یو شمېر هیوادونه د آزموینې په بریالیتوب شک څرګندوي
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرتیا و چل آزادۍ رادیو مو واورید د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه چې کله د آزادۍ رادیو خبرونه پات ورسیږي د ماخام له وو بجو پیلېږي د سهار تر وو بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي مخله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د خوست ولایتي شورا د غړو له شکایتونو مخبره وو د خوست ولایتي شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو عامګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده پرون د خوست ولایتي شورا غړو په یوې غونډه کې وویل چې په خوست خار کې د ملي دفاع وزارت ملکیتونو د ډیرو پرمختیايي پروژو مخه نیولې او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ځینو منځ شوو پروژو د ختمېدو سبب هم شوی دی نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې ویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظوري شوي خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه دفاع وزارت پورې اړه لري نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحل شوي دي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واحدزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي
د خوست په ښار کې اکثریت هم ځکه د ملي دفاع وزارت اړوند دي چې کلونو راهیسي په خوست کې د لسګونو عمل منفیه پروژو مخنیوي کړی دا د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کو هغه عمل منفیه پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي د خوست د ولسونو د پاره دي د هغه په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپل خبرو کې رسنیو ته د بیلګې په توګه د خار د تختپی کې د دوو غونډو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلی سړک د سړو خونو د جوړولو د پروژې د نادر شاکور د روختون د چاردیوالۍ او د میلمکوټ سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوځ د پرمختیا مخنیوي بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختي ستونزې جوړې کړې دي
یو د کاروان سرای بدیل سړک د چې د میلمکوټ باغ په شاوخوا کې تیریږي او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده بل مثال مو د تختبی کې سړک ورکو چې د غلام خان سړک د خوځ له مرکز سره وصلوي بل مثال مو د نادر شاکور د شفخانه ورکو چې یو امن منفعه پروژه ده او ډېر اړتیا ده. اوس فعلا نور تعمیر د تخریب په حالت کې ده، چون چار دیوالي لري نه او هلته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي.
بلخوا د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکو نه استملاک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځایي ادارې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه دا ده دغه محترم مقام نه چې زموږ د خلکو مشکل په نظر کې ونیسي، میلمکوټ سړک ډېر زر دی، اجازه ورته ورکړي چې دغه سړک تیر شي. د معتادینو د تداوي شفخانه چې په نظرشاکوټ کې واقع ده، دا باید په ځای عملي ولګېږي او بېرته باید ریفنډ شي.
که څه هم د سویل ختیځو په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده، خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټولګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسې کارونو ته چې فساد ته پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دې نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه یم. دوستانو، دا اونۍ مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستی ده. تر ډیره زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورونه موږ سره ډیره اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه نیولې ده.
منطقه کې هلته سرحدي منطقه وسالته وظیفې ته تللي هلته معلول شو. بیا مګر ماش د معلولاتو په کابل کې و. کابل کې چې کوم وخت جنګونه شروع شول، هغې خوا نه موږ کورونه راغله پکتیا خواته. پکتیا کې دلته اوس کله د امیر صاحب کرزي حکومت راغی، بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ. یو کارت هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکني، بیا دلته چې څه د اوس سیستم چې کمپیوټري شو د ما دواړه نومونه سر شو وخوړل، د کارتونه بند شول. اوس درې کاله کېږي د موږ د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده. ویل چې تاسو نومونه کمپیوټر اخیل شوي دي، تاسو دوه جایه اخیستل ده. یو چې تاسو په با باندې څه د هغه سرانډوالي پیشاله وکړي، تاسو موږ سرانډوالي ته معرفي کړی، هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړه پیشاله وکړله چې دا معلولین دي، دا ناوسه خلک دي، دوی ته د خپل کارت یو اجرا چې او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي، نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرانډوالي ته مکتوب راولېږل، موږ سرانډوالي ته حاضر شو، 14 نفر وو. موږ د پوښتنه وکړې، اسلامونه یې رانه وکړ. هغه مکتوب د جدول سره او د زمامه مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پکتیا موږ ته راکړې، دا دلته لاسی چې تاسو کار نور خلاص. دا چې د ریاست موږ مکتوب یې وړه، هغه چې د موږ وزارت لیږو، وزارت چې تر کومه ته هدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت ته د ارتباط د ولایت شعبې ته لیږلی، درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوب اوس هېڅ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پرېکړه وکړي، چې لا دوی ته د ورکړه چې لا د ورنه کړه، چې داسې بې سرنوشته موږ پاتې یو ګرځېږو او یو څوک موږ ته غوږ نه نیسي، هېڅ موږ مشکل څوک کار وینو. بله، یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړې، په دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې، او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. دلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه د په کال کې 2000 روپۍ ګرځوی کېږي، نور دستې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ وزارت لاړ شم، ازې تاسو په بغ د ستره محکمه پرېکړه وکړي سرانډوالي، تاسو موږ اوس یې هم پرېکړه کړې، مشرانو جرګې پرېکړه کړې، هیڅ وزارت موږ په باب هیڅ غور نه کوي، هیڅ مغام نه خوري. ته ورسه چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولند واخیستل واخیستو خو سوان سوي وو سوه یو کار سوی وو. بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو، موږ د یو کار خوښې چې یو د راکړه کړي، هیڅ وزارت موږ غام نه کوي او هیڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف پلټه کې
درن اوریدونکو د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه وا او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي، ولې روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلې جمیلې افغاني سره شریکه کړي. اغلې افغاني په اړه راته داسې وویل،
د دوکارته مسلې تقریبا د دوه کال نه په دې ښه را روان دی چې بس معلولي مشکلات لري. دوه کارته په حساب یو تعداد په سرنوالی کې معرفي شوي دی تقریبا یو کال مخکې، او سرنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراات کړي دي، او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کی چې خلکو ته هغوی نشي اغوستل. نو دوباره دا دریم ځل دی چې موږ ریاست جمهوری ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمی مافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د څارنوالې. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالی کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیات دی چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل بېله دوسیه لري. دا ورور چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه که خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو له موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ د امدې خبرون لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسئ او خپل ستونز را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسولو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونز دا واري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992 3090 3 بیا یې تکرارم 0992 3 90 3. ښه ورځ درته غواړم.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د حقیقت سره د پروګرام په لړ کې یو بیا ځما قسیم سولمل سلامونه ومني. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګه کوارډینټور نجیب الله ببرکسای صاحب. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې په دې تیرو څه باندې 13 یا نږدې 14 کلونو کې د نور اقشارو تر څنګ پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوي دي د دوی د ستونزو د حل دپاره، ولې وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي. تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړي دي او هڅې مو کړي دي، څومره لاسته راوړنې لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسنیو شرایطو کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لرسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران په رادیو کې. د ایسایو له مخې 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 1300 کال څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د هغه ستراتیژي چې هغې ته د خطر په وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوه زیان منونکي آسیب پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوه آسیب پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډېره زیاته، ډېر یو درشت رقم دی. دغه ټول کټګوري د آسیب پذیرو خپل ځان ته په اصطلاح د هغه په یو باب او فصل غواړي. زیات کار شوی دی، ولې هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي دغه په پرتله دا کم دی، اسنه محسوسی.
بله، کته ټیک تر اسو په بلکسې سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسائل مطرح وسولې. فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې تاسو د څو لاسراوړونو یا په سب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو څه کوم بهبود وینئ او که څنګه که آینده تاسو څه ډول
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري؟ هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کې اوسېږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانینو ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آګاهي پیدا کړې ده، ولې هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه.
بله، تاسو د دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولې دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې د 39 آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوي چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول او وسی دغه درویش نو اسی پزینه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویل دي چې 1.5 میلیون ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم اسی پزیره کی. ولی موږ ویل شو چې د باکیفیت ښوونه او روزنه، صحي مسائل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی سر له دې چې ځینې پرمختګونه مو درلودل که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم مسؤلیتونه لري؟ څومره تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بلاخره مختلفه غیر دریچ مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته واحد څه وی چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړې نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي، دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته وایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي.
تاسو په برخه کې څېړنې کړې دي؟
عرض کوم ګورئ، نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محبسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابس ته لاړ شئ، یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ، د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی ځمکه، دا قتل ده، مثال لاس یا چولی جنگ یې کړی، مثال لر. یو څوک د دې ملي تر شا داسې نه و ولاړ په دې نظارت کې چې یو څوک وایي چې ورو دې بچه بازی کړي ده، د ماشومانو څخه یې ناوړه استفاده کړې، ځکه دا دی ملي تر شا باندې دلته اوسیږي او بندي دی. نو په دې خاطر د کمیسیون دنده وه چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانینو کې باید بچه بازی د یو جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه و.
تاسو دغه څېړنه چې تاسو کړې ده په دې کتابي ده هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبرېږي، په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري، دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګوري، مشخص کول د افرادو دا د کمیسیون کار نه، هغه خپل هر څوک چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولې په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جوته شوې ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي، دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي، او دی ودونه ته په اصلاح د دی نه په اصلاح مرته ناست. ولې د موږ تاکید داو چې پولیس باید د څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي، پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو. ولې په قانون کې پولیس دا اجازه نشته، فکر کوي چې دا واده د خوشحالۍ مراسم ده او روره جان سړی لکان راوسي دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منشوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده، او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي، او دغه ماشومان چې دوی د 15 کلو په منځ کې دي، او د یو لوی سړي په ولکه کې دي، دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی. ولې دغه تحقیق چې خلاص شو، د خوشبختانه دا لاسته راوړنه ده چې په ډېرو مواردو کې امنیت قوماندانانو محترم د کورونه چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي، او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ژوبله ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روز مره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی د خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو بخښي د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاک لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره اغلي داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کمه شوې ده.
داسې ارقام ویلی شئ چې څو فیصد مثلا؟
یاره د دوو اتو فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیقه غواړئ چې ما زه بیا د ډیټابیس هغه معلومات تاسو سره کوم. ولې د تیرو کلو په پرتله، یعنی مثلا د پروسه کال نه بل کال په پرتله، پروسه کال د اتو 2% په شاوخوا کې زیات شوی. ولې که دغه اوس د 10 کال سره په چون موږ هغه آخري گزارش چې د شپږو میاشتو د 9 میاشتو په درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي.
د روسي سوال پتو کوم پښتنه کوم چې بل جدي مسله چې شمانو سره مخامخ دی، هغه یو د وسلوال مخالفینو اړخ دی. دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل سوی دی چې دوی د ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو پولیسو استخدام دی. دا مسله تاسو تر کوم حده پرې څارلې ده او څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ؟
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده، دلته مثلا قاطی خونه شماله، اقتصادي فقر ده، ستونزې دي، مشکلات دي. یو سره که محلي پولیس ځان شاملوي، نو هغه وایي چې زور روشن کړم که ما پیزو شکلم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي. ولی په حقیقت کې دومره نه وي. دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي، د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او داغ دی ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومان نه باید کار وکړي په هر سن کې چې وي کنوانسیون له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی تا اجازه ورنه کی چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامت صحیح به برکسی صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکه مو سره
خدای دې ژوند ولري. تشکر تاسو ته مننه سلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.